کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخلري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا مستولا پرونه په ټویټ کې ولیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډیر وخت شو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای بازاران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراټانو ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړمو ورځو شو وژل شوی دی. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدو نن جاوا ولایت ته ورغلی او هلته یې د مرستو دا ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې وغوښتل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر د 5.6 درجې په کچه زلزله وشوه چې 122 کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي سون د جوړېدو لپاره د سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور چې زیات ورنه کړل. خو له 3 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړې دي چې د اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلي ګروسی پرون دا خبره هم وکړه چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو کې بدې ډزې شوې دي چې په رستیو میاشت کې د لچتی پیښو څخه ګڼل کیږي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولانډ او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په نومړی یو کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی یې وخوړل. هالند سیګنال ته د 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام ته د درې دېرش ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربهتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوې دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د اروپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورس تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. شهیدې میرمنې نور څه ویلي دي؟ وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. غزنی کې قومي مشرانو د ولور او د واده د لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. د چې څنګه به دا پریکړه عملي کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مشاعره شوې ده.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتام اندیشنې د زړه مارونه.
نو کوران د خبرونه کې د دې مشاعره بشپړ راپور نه تلرو. د فوټبال نړیوال ډګر په مهم خبر کړو. د ایران مسلو ته به هم تم شو. ملتیا مهار
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. تورپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورسترلې ګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نه څرګند دي. د موړې پرون د اروپا پارلمان د عمومي غونډې په پرانیست کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جوني منځني خوانځي وته نه دی پریښودل شوی او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. اخوا بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. چو زیات په امید صحیح مل نه واورو.
د اروپایي پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرتا متسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږواخ سره مخ دي او راتلونکی هم نات څرګند دی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښایي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت لخوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې چې تروسه رسیدګي نه دي رسیدګي وسي، بل داسې د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه ده.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تروسه د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوا یې طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبي، د هغې خور او علي عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبي او د هغې د همکارانو د ازادۍ غوښتنه وکړه. وایي هغه ښځې چې د خپلو حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سری نیونې د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سوله ییز عمل نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې اوس هم افغانستان کې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې نجونې حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ راتک ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په دغه هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مجدیش او کمو ترمنځ د سړک د یوې برخې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه په وروستیو میاشتو کې سیلونو ورنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګمټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نښلوي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوې د سړک بیا رغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دي، په هغې کې سیلابونه وتی وو او سړک او همدغه شان ته د خلکو زراعتي ځمکې اوبو لاندې کړې وو او په سړک کې هم ډېر مشکلات وو، او د هغې د وجه نه د فایده عامې ریاست 1.2 کیلومتر سړک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې ده. انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وایي د سړک جوړولو چارو کې لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فایده امې د وزارت د طرف نه تخصیص شوې د دې لپاره 4,400,000 او همدغه شان نور څه دغې دي دومره د وزارت د طرف نه دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده. نو امکان لري چې 100 کسان همدغه شان د دوی لپاره چې دی او کار زمینه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته ده.
د سیمه اوسیدونکو وای د سرک ویجاړېدو سره کړهونه زیات شوی. د دوی په وینا چې پیټ او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بیې هم ورسره لوړې شوی. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په مردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي وه او په لسګونه کورونه، باغونه، ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
اوس په د ختیځ نورستان په سویل کې ارزګان ته ورشو. هلته په مرکز ترینکوټ کې مشاعره شوې ده چې د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو وینا کړې دي. له سیمې پرې راپور لرو.
دادو ارزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی چې تېره ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمېر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی و. د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمیناره ته مساعده سوې ده کده مشاعرو ته ورتګ وي. الحمدلله امنیت تأمین دي، هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدي کنه، هغه سهولتونه ورته برابر کړم کوم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په کې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینهوالو تنده خړوبه کړه.
د مجاهدې ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلیکي کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
ای جانانه څه به درته ووایم، داسې مینان وه لکه زه او ته.
نه په عرب نه په عجم کې بل ممنون پاتې دی، د پیغمبر اصلي وارث اوس یو پښتون پاتې دی.
زموږ د کلي سماور ګناهکار، دلته چینار دلته نشکر ګناهکار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتي.
تا ته راشم زړګۍ زما فارغ شي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه. کارتو می دیش د دنیا ملکونه، کارتو می دیش د دنیا ملکونه، زما بهیر نشی داستا شکلی باغونه.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز ویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا دپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ارزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې په کښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو، خو تر هغې مخکې ورزو فوټبال ته. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستان شپږ پر دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، د لوبې ګڼ نور اړخونه هم درلودل. سفیر ستانکزی پرې راپور لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یوه له ناندریو او پیښو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایراني مظاهره چیانو سره د خواخوږي د څرګندولو په پار د لوبې تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واهه او خپل درناوی یې وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږېدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربیره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تېرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبو مخکې هم له جمهور رئیس ابراهیم رئیسي سره کتلي وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایراني ورزشکارانو د ملي سرود د غږېدو کېدو پر مهال په غلي پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې غبرګون وښود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو، د ایران د سرود د خپرېدو پر مهال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزه ماته شوه. د په ناچارۍ له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پایه شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دي خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خایي ډیر سیاسي شي، ځکه د دوی لوبې په دغه هیواد کې دننه د پراخو مظاهرو له لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو له مخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتی کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
بیا به هم د ایران یوې مسلې ته تم شو. راپورونه وایي ایران په خپل یوه اټومي بټۍ کې د 15% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نورې همکارۍ غوښتنه کړې ده. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی، نور جزئیات وړاندې کړي. تکل صاحب ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 15% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. اسنا نیما دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 15% سوچه یورانیم غنی کول پیل کړی دی، او دا یادونه هم کړی چې دا د IAEA د وروستۍ پریکړلیک په ځواب کې خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه د بورډ 15 غړو هیوادونو هغه پریکړلیک تصویب کړ چې لمخې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نښو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي مرستې غوښتنه شوي. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماتانو کړې ده. ایرانی رسنۍ ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د نتانز او فردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنترفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنترفیوژونو د ځای پر ځای کولو لالارې د یورانیم د غنی کولو فعالیتونه زیات کړي. د سنترفیوژونه دا ورتیا لري چې د یورانیم د غنی کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او وی ویل دا سند سیاسي انګیزه لري.
ډیر مننه احمد تکل و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستي جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
وسمرزو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډ کتنه لرو.
کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود، او په دې ترڅ کې د سرپوزي د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی و. ورځپاڼه لیکي د سرپوزي زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یوه برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري، خو د دې ښه نیت نتایج ښه نه وو، ځکه د ورځپاڼې په وینا اوس مهال دې زندان یوه ډېره بدرنګه او ناوړه څیره خپله کړې او بندیان یې په ډېرو بدو خطرناکو روغتیایي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوری نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل. په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلي پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت وسپارل شو او د کاناډا پوځ د 5 ملیون ډالرو په لګښت دا زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږدي دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې 30 کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 5 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوسمهال دا زندان کافي کارکوونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکې زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې دې او میړه به یې د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګ دي. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لوڼو لپاره یې ډېر زیار وګاله، ډېرې پیسې ولګولې او هغوی ډېرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لوڼې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریځي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوځي.
مخکې دې چې په غزنی کې د قومي مشرانو پریکړه ته ورشو چې پریکړه کړې نور به په ودونو کې د ولور او د واده لګښتونه راکموي. ورزو یادونه کوم چې د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. او لوبې لري تاسو کولی شئ چې د دغې لوبو جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه چپته ازادي راډیو ډاټ کام د هلته وڅاریو لدی جزئیاتو خبر شي. اوس به غزنی ته ورشم. د غزنی په ګیرو لسوالۍ کې یو شمېر قومي مشرانو د ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه کړې ده. له دغې پریکړې سرغړونکي به 1,00,000 افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز تر څنګ د غزنی په اندړه او قرباغ لسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې وه. جزئیات په دې راپور کې وره.
د 3,00,000 افغانۍ ولور او په واده کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمه ییز مشرانو کړې. ویل سوي چې له دې وروسته هیڅوک د زوم له کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، بابیړی او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به 1,00,000 افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1,000,000 زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. د دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلي په غټ جومات کې سره راټول سوي وو، د انجلۍ ولور 3,00,000، په بني ورکول په 5,00,000 او د کونډې میرمنې ولور 1,50,000 افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، للیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه یې د یو شمېر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډېره پر ځای پریکړه ده، ډېره ښه پریکړه ده، یو ډېر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډېر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډېر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړې ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته د همدې قومي مشرانو له لورې ماتې شوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ورور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغې پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی وو، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی وو چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو موږ ښک د آزادی رادیو اوري او سمورزو ساس پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د زمنه الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیم څخه چوش ولان مشکله په نوې دشت فعالیت لرمه. دا خبره تاسو ته کوم، از ما ځخ څلور مقامات پر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوا چې د دغه د هلمند وچ میوا چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي. او اسلامي امارت څنګه دا غشتنه د چارا ورون ته د لار زمينه برابر کړي په سرحدات باندې، یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچ میوا او د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان وړي دولت استفي دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسې دوه دي. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکي ریا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نو لري خلک بیا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومره چې دغه د بارې لار تړل شوی د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت هم ته څومره سخت ځان به چرسیږي. نو هغه پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبر کوم. زه ترجمان يم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ په خپل ځان ته یو پروسه درلود چې یم موږ کورونا دې کې ولاړل. موږ رقم رقم مشکلونه موږ لودل. ما دا خوښ دي چې دا یم موږ ته یو الله یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وي څو په کار لري نه څو کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالې ما ته کومه کرا کوي ته لکه و چې هغه د سوال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما کوم مشکل خبر یې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی تاسو ډیر ان باندې ما دا پیغام دی از ما ځ ما هم کار یې از ما کارمندان چې دا زما ځ غواړي. سلام.
السلام علیکم. محترمه دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دې تقاوت نه ورکي. وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي. والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دو خدای دی ولو كان زاهد وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې ونیز بحث لرو، خو تر